سید سمیع عباس قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خبرونه کې به د نور موضوعاتو تر څنګ له لیکوال شفیق ژمن سره خبرې اترې واورئ چې د هلمند د جغرافیې او دودونو په اړه یو کتاب لیکلی.
یعنی ټول د هلمند په سیمه پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخ که جغرافیه او که دودونه ټول دغه مې راخستي په دې کتاب.
په ازادۍ راډیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره ویلي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. دا موضوع وروسته راځي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا پنځمه لوبه اعلان سر کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنیو ساتونکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه مهال افغان مجاهدین وو، خو دی پر ځای بهرني ساتونکي نیولي وو.
13 سال پیش مجاهد نبود.
دی وایي دیارلس کاله مخکې مجاهد نه و. 15 مجاهدین نسو پیدا کېدی چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتداری ادعا کوي په داسې حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله عبدالله دغه راز وویل چې هغه رنځ او درد چې د افغانستان خلک یې نن زغمي د پخواني حکومت د 14 کالو میراث دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی سئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خوست پیښه په کلکه وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې نیکولایس هایسن ویلي چې دی د ملګرو ملتونو په استازیتوب د خوست په متون شارګوټ کې د یکشنبې د ورځې په ځان وژون کې برید کې د 28 ملکیانو وژل او د 10 نورو ټپي کېدل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړه چې سیمه ییز بازار ته نږدې ځان وژون کې برید هیڅکله هم نشي توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یوناما لخوا پر هغو وسلو چې یو مخ خلک وژنې د سمدستي بندیز لګولو غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست په برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، پر ملکیانو سربیره شپږ پولیس هم ووژل سول. د بغلان ولایت د مرکز پیلوخمرې په یو لوی جماعت کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبي هم شامل ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې له چاودنې څو شېبې مخکې د بغلان د والي په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې ول او بېوزلو کسانو ته یې په روژه ماتي کې خواړه ویشل. د فرانس پریس خبري اژانس د بغلان د امنیه قمندان عبدالجبار پر دلیل قولویلي چې وایي چاودېدونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوي وو. دغه راز پرون د کابل ښار هم د دوو چاودنو شاهد و چې چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا پنځمه لوبه اعلان سره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران له امله لغوه سوه او دواړو ټیمونو یو یو امتیاز ترلاسه کړ. یوه ورځ مخکې افغانستان درېمه لوبه له کوربه سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بي ګروپ کې دی له دې وړاندې د هالند متحده عربي اماراتو ټیمونو ته ماتې ورکړې وه او لومړی ځای لري. افغانستان باید یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اوریزه لوبو نړیوال جام ته غوره سي. بیا هم شرغلاست. د ایران او د نړۍ د شورو قدرتونو ترمنځ خبرې د نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شي چې وروستي توافق ته د رسیدو خبر به ډیر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان وویل چې په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی، خو ځینې مهم مسایل تر اوسه نه دي حل سوي.
There continue to be significant issues that remain.
دوی وايي تر اوسه یو شمېر مهم مسایل نه دي حل شوي. ولسمه شهر به یو موافقه هم لاسلیک نه کړي او همدا د رسمي شریکانو پنځه جمعیو هم غوره کړي. دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې زموږ ټولې اندېښنو ته ځواب نه ویل شوی. او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ ترلاسه کیږي خبرې به هم دوام وکړي. د رویټرز خبری اساس راپور لمخې په هغو سنځمنو مسایلو چې تر اوسه خبرې ځندولې وي یو مقدماتي توافق ترلاسه شوی. رویټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلای سي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په ګډون د ایران د اټومي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړ سي. د خبرو ګډونوال وایي که د ایران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسي نو په دې اړه به په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سي. د دې توافق له مخې که تصویب سي دواړه خواوې به مکلفې وي چې یو لړ اقدامات به کوي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. یو څارونکی ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریې په شمال ختیځ کې په یوه هوایي برید کې وژل سوي دي. د سوریې لپاره د بشر حقونو څارونکي ډلې دغه دوه مشران یو عراقي او اوسامال عراقي او بل سوریې عامل الردفان پیژندلې دي. په بریتانیا کې میاشتې د سوریې د بشر حقونو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه ده روښانه چې په الحسکه ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو کړی که د سوریې دولتي ځواکونو. د الحسکه ولایت شمال له ترکیې او ختیځه له عراق سره ګډه پوله لري. د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. په اروپا کې د امریکا د پوځ عمومي قمندان بین هاج وایي چې دا پلان به د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت اړوند د ملي ګارډ د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي. اوس مهال څه باندې 300 امریکایي پوځیان اوکراینی سرتیري چې په امنیتي پوستو او نورو برخو کې دندې ترسره کوي روزي، خو دا سرتیري د جګړې په لومړۍ کرښه کې جګړه نه کوي. اوکراین اوس مهال خپل شاوخوا 4,000 سرتیري د هیواد د ختیځ په نارامو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. هاجسن وویل چې د اوکراین دفاع وزارت اړوندو سرتیرو د روزنې چارې به په نومبر میاشت کې پیل سي. خو ده یادونه وکړه چې په دې اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنایي سیستم کې د اصلاحاتو په لړ کې د شپږ څلوېښت بندیانو د بند موده کمه کړې ده. د دغو بندیانو ډېری د کوکاینو د کاروبار په تور په بند محکوم سوي دي. ټاکل سوی چې دوی د نومبر په 10 له زندانه خوشي سي. یو شمېر بندیان چې بخښل سوي په عمرې بند محکوم سوي دي. اوباما د خپلې جمهور ریاست په دوره کې نږدې 90 ځلې د بندیانو د قید سزا کمه کړې ده. زیاتره د هغه بندیان دي چې له شخړو سره په تړاو نه بلکې د مخدره موادو په جرم سزا ورکړل سوي دي. د خبرونو پای.
زمون غاګله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو دا د لنډې خبري برخې ته پام وکړئ. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په یوې څرګندې اشارې سره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. عبدالله له دې مخکې هم د کرزي حکومت د خلکو ستونزې ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې دای پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورنوي. د حکومت د اجرایه رئیس د څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
14 سال گوش کرد نبود، ما درمو کمک میدیم به خنده به یک تکایی، یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان، یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت میکشن.
څوارلس کاله غوږونه کاڼه نه وو، موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به یې د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړي دي چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي. او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی، د دې خوب ویني. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. عبدالله له دې مخکې هم په کراتو کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخوانی حکومت اچولی او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخوانی حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکر دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی ښایي په دې کمه موده کې په دې نه وي توانېدلی چې ستونزې حل کړي، او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هواري یې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلي عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت په اشاره وویل چې د وسله والو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. ستاسو په نظر آیا ګرام لکه څرنګه چې د پخواني حکومت چارواکي په دې وروستیو کې وایي د ملي وحدت حکومت دی، او که ډېری ستونزې لکه څرنګه چې عبدالله عبدالله وایي په رښتیا هم د حامد کرزي په مشرۍ له پخواني حکومت په میراث پاتې دي؟ که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بیسیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ، او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت ساروان د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
حامد کرزی د افغانستان سیاسي ثبات ته ډېریدونکی ګواښ، دغه د هغې مقالې عنوان دی چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د واک له پرېښودو 9 میاشتې وروسته حامد کرزی نه یوازې ګوښه شوی نه دی، بلکې په سیاسي صحنه کې قوي حضور لري او نفوذ او مداخلې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره خطرناک ښکاري. ښاغلی کرزی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان لور ته د افغانستان پر تمایل او له طالبانو سره د سولې د معاملې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني پر قمار اندېښمن دی. ورځپاڼه وایي ولسمشر غني د کرزی پر ارادو پوهیږي، خو تر ډېره حده هڅه کوي چې له هغه سره ښکاره لانجه ونه کړي. حامد کرزی دا خبره رد کړې چې غني د اپوزیسیون د جوړولو لټه کوي. د پخوانی ویان ایمل فیزی وایي چې له قومي مشانو او مخورو سره د کرزی لیدنې کتنې څه نوې خبره نه ده، دا کار د په تیرو 14 کلونو کې تل کړی دی. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس سره له دې چې د خبرو چاپریال له هیلو ډکو خو لا هم اوږده او له کنډو کپرو ډکه لار په مخ کې ده، نیویارک ټایمز وایي په پاکستان کې د دوه ورځنیو خبرو تر ټولو مهمه موضوع او نتیجه دا وه چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو څو اونیو کې له یو بل سره وویني. د مقالې لیکوال پر دې موضوع تاکید کړی چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له ښکېلتیا سره سره اوس ډېره څرګنده شوې چې د افغانستان د کړکېچ ته پای ته رسېدو یوازینی ممکنه لار روغ او سیاسي پخلاینه ده. د نیویارک ټایمز له مخې ولسمشر غني د ټولو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره اړ دی چې د ښځو او مدني ټولنې په ګډون ټولې ډلې په خبرو اترو کې شاملې کړي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر غني د سولې د خبرو لپاره له پاکستان مرسته غواړي چې د اوږدې مودې لپاره د طالبانو ملاتړی ګڼل شوی او هغو ته یې په خپله خاوره کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. نیویارک ټایمز د دې لیکنې په پای کې کښلي، سره له دې چې د تېرې اونۍ په خبرو کې نتیجه ترلاسه نه شوه، خو دواړو خواوو د کوچني اختر په درو ورځو کې پر اوربان خبرې کړي، او دا د دواړو خواوو د چمتووالي ښودنه کوي چې جدي دي او تیار دي چې یوه نوې رغنده پړاو ته داخل شي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوی چاپ شوي اثر په باره کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوي، مشهورې سیمې چې باید یادې سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
د مرسل مجلې مسؤول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ په هکله غږیږي.
کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نیت وکړو، نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو او مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده.
لنډ حکایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
لغمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي څیړنې سیمینار د جوړولو د تیاري کې میسون. تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده، او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اته وهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو، او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال، او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی دغه سیمینار د روان کال د منی په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه، او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د معینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې، او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال، او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیر سه شنبه په بلخ ولایت کې د هندار موسی لخوا هنر د سولې ضد څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتی کمپاین پیل شو، چې په پایله کې به شپږ کسان د سولې ذهنیت د ترویج په مخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظری زده کړې او عملی کار به دوه نیمې میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤول بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار، او 15 ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي، او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتی کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال دوه اویا رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه، او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي، او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي، چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډېر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خر لار بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي تر څو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي، او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې له ډېر پخوانه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وایي، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخته ترسره کېدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامداره ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سر راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامداره ناستې پیل کړې چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولی جوړ کړي او دا ټولی کلونه کلونه دلته وچلیدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې له ځان سره ملک کړه چې دا د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ چې د همغه افغان ادبي بهیر برکت و چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بېلابېلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشایرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړې دي چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنې او تر څنګ یې آزاده مشاعرې، یوه اونۍ ادبي درس چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او دغه ترڅنګ بیا ورپسې آزاد مشاعره او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبي بهیر ادبي سفر روان دی او ملګری آرونه په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبي بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادي غونډو ترڅنګ د هیواد په کچه منځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول اونیز غونډو ترڅنګ د ختیځ ادبي بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی سترې یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغې کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویاړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي د دې بهیر راپور لیکونکی اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بېلابېل استادان راغواړو، دوی بېلابېل ادبي مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالبه وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي د راتلونکي اونۍ په گزارش کې. د دې تر څنګ د کره کتنې بله هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کره کتنه، په نثر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبي ټوټې باندې کره کتنه. دا کره کتنې کېږي، دې ته هم په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ دا راتلونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعاله ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولی شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیه او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثارو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی له ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا ادارې او ډیپلوماسۍ د څلورم سمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیه، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی، څنګه پکې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوو کالو زیار او زحمت دی چې ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی، لږ موده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیه ده، تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیه برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي دوام دارنګه د تاریخ برخه چې د هغم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کیږي دودونه هم دغسې یعنې ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخ که جغرافیه او که دودونه ټول دغه میر اخیستي په دې کتاب کې.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخ څخه خبره توې مګر دا جغرافیا کوم حدود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه که مشهوره دودونه مثلا څه ډول به وي که دا په اړه معلومات راکړي.
جغرافیا لومړی سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدلی یو د هلمند مساحت دی د هلمند نفوس دی د هلمند د نمونې یا تسمیه وجه ده همدارنګه کاني ذخایر دي د هلمند فابریکه ده د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر په لومړي فصل کې د جغرافیې غږېدلی یو. په دوهم فصل کې اداري تشکیلات ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوارلس ولسوالۍ چې دي څوارلس ولسوالۍ پورې اړوند دي هغه مشهورې سیمې چې دي یا هم د خلکو د ژوند سطح ده او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دي او د هغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیې درېیم فصل راځي په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوې همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه هم پکښې اخیستی چې دا تقریبا پنځه دېرش ځایه دا کلاوې یا هم هغه مشهورې سیمې راځي. په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مو راخیستی دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه او همدارنګه زردشتي دین د دوی د هلمند د خلکو ځانګړی دین و او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا شپږ زره یا پنځه زره کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنان وو همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی دغه مو تشریح کړی دی او بحث مبر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده یا هم د چین لرغونې سیمه ده یا مصر د مصر ارامونه دی د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخواني کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي دا هغو سره څه اړیکه لري یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و یا د خلکو ژبه سره کم هلته وه دلته وه دا ټول مې پکښې اخیستي دي همدارنګه په تاریخ کې مې د آریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته چې هلمند ته څنګه آریایان راله پر کومو خوا راله دوی او څنګه میشت وله دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله او هلته واوسېدل یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي واکمنان سوي دي هغه مې راخیستي دي پکښې همدارنګه
مثلا په دې مشهورو کورنیو کې څوک راځي او لږ که د دې هلمند کله چې آریایان هلمند سیمې ته راداخلېږي دا جوته سوې ده واضح سوې ده چې د هلمند په کومو سیمو کې میشت وه اکثر
آریایان کله چې هلمند ته داخلېږي د هلمند یعنې د اراکوزا د سیمې څخه هم راځي او همدارنګه د دیراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمو څخه د خوا څخه هم راځي نو دوی چې کله راځي یعنې ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنې د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امورجزیانو کورنۍ یادوای سو یا د سفاریانو کورنۍ یادوای سو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدلې ده یادوای سو همدارکه د اجمل خان کورنۍ یادوای سو داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې اخیستي دي چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغونې کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي.
تاسو ملایز د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي خپلې مو کې ضبط کړي دي څه اړتیا مو محسوسه کړه یعنې لومړی مو اړتیا خالیګا مو ولیدل چې دا کار مو کوي؟
بالکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي باید په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخواني موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړله او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي، لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی، یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړلی دی، خو موږ نه شو ویلی چې یعنې د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړنه نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګه سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استادم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د دې کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی، دم ډېر مرستې راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره حده پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نوي والي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي. یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په معاصر تاریخ کې در اخیستی. دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې څه شوی. د هلمندیانو تقریبا دولس پاچاهان چې موږ یادونه کوای شو، امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شېر علي خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازي امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل، دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دی. همدارنګه نادرشاه، ظاهرشاه او داود خان د هغه خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده. یعنې دا نوی شی و چې ما راخیستی دي.
په دودونو کې مو څه شیان راخیستی دي که اوس نوي دودونه هم پکښې دي، پخواني دي، منځني څه کوم دودونه دي؟
تر ډېره حده په دود و عرف و عاداتو کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه، یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نه شو ویلی، پر دې باندې استناد نه شو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده څه رقم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلولو لپاره، دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنې د نوي دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، دا مې پکښې څېړلی دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلی دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ اوبه پسې پاشو او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن دی. ملي اتن څنګه دغه سو تر دې ځای راورسېدی او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته.
تر اتن پورې کړه سو د اتن څه کوم تاریخ شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني ارایي ټولنو کې اتن یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتن کوي دی یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ دپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و د جنگ، دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي د دې سره میوزیک هم ورسره شي، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورڅه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالیو محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي هغو څه چې را ومیستي د چاپ څخه او بازار ته یې وړاندې کړي، د خلکو یعنې توجه بې اندازې ډېره ورته کاغه بهر تلویزیون کې او رادیو کې او زیر او غوښتلم زیر ډیر وستایلم تا د پښتو ورځ په هغه کې ما ته سنی کم راکړي د کتاب لپاره نور دغسې په پوهنتون کې ځینې سنی لیکونه راکړي دي او دغسې نور ځایو کې یعنی زه ډیر تشویق سه وایم بازار هم لري ډیر خلک یې غواړي تر نور کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی او خلک یې غوښتونکي هم ډیر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي خو لا هم ټول په یوه نه دي سلا. افلاطون ویلي و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه رشیدی یو حکایت را اوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه. دی ملکی ډیره ښکلی کوچنۍ لور لرله. دی چې په خپلې لور باندې نوم کېښوده نو لویه میلمستیا یې وکړه او دې میلمستیا ته یې له یوې ښاپیرۍ پرته چې له بده مرغه هیره شوې وه نورې ټولې راوبللې. او لا لویه بدمرغي دا وه چې نابلل شوې ښاپیرۍ سحرګره وه. سحرګره ښاپیرۍ په څه طریقه مراسمو ته راغله او چې د ماشومې نجلۍ د زنګو په خوا کې تېرېدله ویې ویل په شپاړس کلنۍ کې به ځان پستن ژوبله کړې او وبه مرې. ملکې چې دا خبره واورېده له خولې یې چیغه ووته، نه نه خدای دې نه کوي. یوې خیرمینې ښاپیرۍ کوډې وکړې او د نجلۍ د مړینې ښیرا په دې بدله شوه چې په شپاړس کلنۍ کې که نجلۍ ځان پستن ژوبل کړي په یوه اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیریدل، شهزاده ای لویدله او آخر د ټول سلطنت تر ګرد و ښکلی پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې لستنو یې لرې وساتي، خو نجلۍ د خپل شپاړس کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګاری پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګاری ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوږ کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولوېده. ویریدلې خدمتګاری ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوډګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیرۍ چې د نجلۍ د مړینې ښیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپیرۍ سړه سا وایستله، ویې ویل نه پوهیږم. ملکې وویل په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیرۍ ورته وویل شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه را مات وه بله پوښتنه وکړه،
څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیرۍ په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدي نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلي شهزادۍ په سپین مخ کې د ګلابو غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څېر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګېږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که میرمنې وې یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څېر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزادۍ راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادۍ به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څېر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل، دلته د خوځېدلو هېڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبه چونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، واښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل، چې سل کاله تېرېدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تېرېده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو، غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې و. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څېر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ،
راویخ شئی، خو هیڅ یې وسترګی و نه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ور داخل شو او هوري یې هم ولیدل چې په لارو په برنډو کې د خونو په ورونو کې هرې خوا ته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزاده یې پکې ویده وه. د په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل: اوه تا آخر راغلی، څومره ډیره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیښې سره سم کوډې ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزادۍ د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدونکو مرسله مجله له دوه کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسې، تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو دا راته وایسته چې د دې علت د دومره ځنډ څه و؟ ولې وځنډېده دومره
مرسله اونیزه؟ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وسله غزنی چې خپرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو او کوششونو باندې تر یو ځایه راورسولو، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نسو کولی چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله. مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم ده. یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي، نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو د هغه لګښت پوره کول بېرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوی چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او اونیزه دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د اونیزې او د مجلې زیات لګښت سوداګریزې خبرتیاوې اعلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خپره کړي ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او اونیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د اونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډېر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په اونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبري برخه ډېره ده. سیاسی تبصری ډیری دی د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او گزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامین ځانګړې کړي ده او په دغه کې بیا خبرې او برخه ده او گزارشونه د راپورونه د سیمې حالات دي د شاوخوا ولایاتو د مشکلات ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او که یې د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو، نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسه دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړی د مرسلې لپاره دی کار کوي او هغه خبرونه او راپورونه موږ ته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خپره سوې وه؟
14 ګڼې مخکې خپره سوې وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خپرېږي که؟
بله، دواړه له غزنی نه خپرېږي او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼي.
علاوه دینه له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري. مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري. او په دغه ورځو کې نیت کړی ده چې هغوی هم یوه مهالنۍ مجله چاپ کړي. دې تر څنګ یوه بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله. نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه سوي دي.
غیرت صاحب، څه فکر کوی غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب به هم ډېر سره ورته نه وي؟
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغه بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي مو نه سره ورته کېږي
تر اوسه خو نه دي ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو. اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې موږ ته جلا لیکنه وکړي او غږ ته جلا لیکنه وکړي، بل ته جلا لیکنه وکړي. او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانسي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده او هلته خصوصا په دغه پښتون میشته سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو. نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، موږ ته رالیږي. حتی زه داسې درته ویلی شم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې ستره اونیزې، نو بلې ګڼې ته یو ساتو له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي. فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې حیثیت کې که په غزنی کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې حیثیت کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ تر منځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو تر منځ هغه همغږي شته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه، یو وخت یې خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو را لېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزنی کې و به نه چلی؟
زما په نظر خو ډېر ښه کاري دا، خو فکر کوم چې هغه د په اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ را پوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي، یا خو زه ورسره موافق یم دا ډېر ښه ده چې ځانګړي موږ هرې برخې ته یو ځانګړي مجله ولرو، نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای مو بریالی لره.
تاسو څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي. خو ځینې بیا داسې نه وي، لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
سی ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، اوس به سور بدل سي، د زړه تال به نوی سوی وي. بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو، پیره به همدا وي مګر تال به نوی سوی وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي، ته به پېغله سوې یې، ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعود د هر څه معنا بدله سي، خوش به په ګل نه وي څوک، مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوې وي او کال به نوی سوی وي.
زخم شنډ کېدا د تر پسړي کو کې خوند پرېدا، ترخې ترخې لمحې خوږې کا، جدا جدا زنا یو سېدا، چې رت بانرا ترا ګور زړې وینا، راشل پستر ګوکې می خوښا، راشل پستر ګوکې می خوښا، چې د بل څون شوګرې دړې وړشنا، راشل پستر ګوکې می خوښا، راشل پستر ګوکې می خوښا. Thank you. پہچان خوگی گی تا اورنگ زرپا رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹی میں خوگی گی ستا درہ تولار تمی دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چھتا دن تن شوگیری دڑے وڑشنا